آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. AI ټیکنالوژي د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخیدلی یم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنویس سي، نو باید هر ورځ یو ساعت، دو ساعته، درې ساعته، څلور ساعته دوامداره تمرین ولري.
شعر لرو.
یاره، ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنګ ونه کړ.
په خوست کې مشاعره شوې. طارق وزیر یو کتاب لوستی، محتوا یې را سره شریکوي.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را پوهنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوک باندې پوهیږي او د هر چا لپاره دی.
یو لنډه کیسه هم لرو.
ماښام تیاره پر اخورېدو و چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرېد.
د خبرونې په پیل کې د موسیقي د دوو مړو شویو هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوې د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلي کې چا مړی نه پرېښود چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي: انجام را نژدې شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اینډ رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی 30 کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي؟ خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندې به، او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press Agency Stowell.
King of rock and roll is back.
The rock and roll موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلای دی. د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت ترسره کړي. ښاغلی مګینس وایي:
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نه و ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسما دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 20 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د ده د سندرو ځینې فیتې شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوي دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسیټونه نه دي خرڅ شوي. د د شهرت د تیری پیړی په 50 او 60 کې اوج ته ورسید. د اله هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د د ارواته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دو کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. که دی ژوندی وای روان اونۍ به 90 کلن شوی و.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
الویس په دې سندره کې وایي یوازې میینېدل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازیتوب واخیسته. د ده تر مرګ 3 کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه ییز سندرغاړی خان قرباغی ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې د خپل کور د غولې په یوه کونج کې تر یوې بالاخانې لاندې د ده پر جسد خاورې واوښتې. دا ازادي راډیو خبریال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو له درناوي په دې راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیځ لور ته په 2 کیلومتری واټن په ملاخیلو کلي کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانې لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلي او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغی د پښتو موسیقي او سندرو بې جوړې نوم. د افغانستان وتلی سندرغاړی خان قرباغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګنده کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. دلته اوس په دغه کلا بالاخانه کې د خان قرباغی د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دستمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دستمالونه راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتو سوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي، خونه یې راجارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا 70 کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
تا بل ورځ هم راغلی وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو چې دغه وکړو چې بېرته ولاړو. کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي بې راځي دلې ډېر ورته راځي.
شاوخوا 50 کلن عبدالحکیم هم د کلي له بل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی.
مقصد
دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي، موسیقي او سندرو ویلو او اوریدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قرباغي زیارت له سره ورغول سي. که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په شل کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموتی سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړې؟ ښه خط څه ځانګړتیاوي لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کېدای شي؟ خو دا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه، خط او رسم، څرنګه یو ځای مخته وړي.
رسامي مو مخکې کړې وه، خو بیا دا ما خط ته چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه یې هم مهاله مخته وړل ستونزمن وي. که څوک غواړي چې خط کې یو حد ته ورسیږي یو ځای ځانته ونیسي، نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دوکان هم درلود جلال آباد کې. بیا تقریبا 15 کاله 4.5 کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې، نو هلته مې مختلف استادان دي مختلف خطونو.
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزای او ځینې نورو کې، د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟
پخواني خطاطان خو هغه خو یو حد کړی و، هر استاد خپل یو سبک درلود او لري. اوس مهال ډېری خلک د هغه پیروي کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم، هغه حروف چې ماته ښه ښکاري، کومه جمله چې زه لیکم هغه داسې مشخص د یو کس په سبک باندې زه نه ځم. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې وایم، زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې هغه راغستي حروف بیا چې کومه چې کوم حرف زما د کوم سبک خوښي هماغه کاروم.
یعنی تاسې خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سبک لري په خطاطۍ؟
نه، خپل سبک خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنیو استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي، ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي، نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شینه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي، هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې مې چې زړه وکاروم.
کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته شایسته ښکاره شي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب، هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی، خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي، کاري کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي، ډېر دغې کړې تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب، زه خپل له هغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې، استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زنه پی پویشم چې ته څلی کې. نو دا زما یو کیسه وه، لیکن کله چې شایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنی داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه شایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کړم، تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یوه استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کې، په دې کې شک نشته چې شایست څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وځي، لیکن د یوه ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب، مخکې له دې زه به یو خبره وکړم. متاسفانه باید ووایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو، ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم، فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسي چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسی له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. او ستاسو په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځلیم تکرار کړم، بیا د ښه خط دا ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما انسان ځان ته جذبوي، او دا حروف که یو خطات په ډېر ښه شکل لیکلی وي، زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي. نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب، که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکړم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته، آیا دغه څلور څلور یاګانې باید ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، دا څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور داله دي، دا څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراد شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استادي شته؟
شیبر صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو، خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخشئ، همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ، فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري. مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو، باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره که تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخي فرق نه لري ولیکم، ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي، خو لاس دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق، یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمنې در نه معمولي اخوا دی خواشي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې بے توازنی ده، همداسې ده؟
نه پوهېږم کېدای شي همداسې اوسي. خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډیر کوشش هم دا وي چې د حروفو هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم اوسي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي، خو ډیر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وي کړي، نو هغوی بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب، تاسو ویل چې لاس ده په لاس کې تغییر راځي، دا خو دا معنا هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي، هر وخت یو ډول خطاطۍ نه شي کولای. کېدای شي چې تېره اونۍ مو یو بیت لیکلی، هغه ډېر عالي راغلی، او بیا یوه میاشت وروسته هغه څه نوي راغلی، همداسې ده؟
بالکل، زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسی یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینی او استادان چې کوم تیر شوی دی فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کېږي. که دوه ورځې دې ونه کړو بیا هم داسې مسلسل خبرې کړي یعنی دا ستاسې خبرې ته راځم. خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه 15 کاله 6 کاله مخکې، مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم زه واقعا زه خپل هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي نو باید هره ورځ 1 ساعت 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نابلده نشي.
او کاکړ صاحب تاسو همدا کار کوي؟
بلې، داسې وخت په ما راغلی چې زه شپې 2 بجې له خوبه جګ شوی یم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته هغه مشواڼۍ او کڼکې او رنګ اخیستی دی کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور هم ځان ته کش کوي.
له ښاغلي کاکړ څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
شیر ته به مخ کړو. په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ.
هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، کله دې هم خوېدل و هیڅ دې زما په سینه جنگ ونه کړ، کله دې هم خوی د لونګ ونه کړ. یار ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، یار ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنگ ونه کړ. په خاموشۍ می څنګه نه تیر شولې، په خاموشۍ می څنګه نه تیر شولې، نن دې بنگړو هغه سې شرنګ ونه کړ. پلوې باد سره په جنگ اخته و، پلوی باد سره په جنگ اخته و، او ګوره تا ور باندې ننګ ونه کړل. پرون وعده و هیڅ څه خوند ونه کړل، رباب زما په غېږ کې ترنګ ونه کړل. دا په رنګونو پسې ورکه جلۍ، دا په رنګونو پسې ورکه جلۍ، دې قبرجنې غنم رنګ ونه کړل. کله دې هم خوی د لونګ ونه کړل، هیڅ دې زما پسې نه جنګ ونه کړل.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځایي فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونې مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د ځایي شاعرانو تر څنګ د خوست نورو سیمو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست ښار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځچ میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځایه پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله لو خیل پورا پور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنوم پیلیش.
زماستر گو کې اوخ کې ستاند تللو بهانی خا جوړ د کړې بیا دا پری خو تللو بهانی زماستر گو کې اوخ کې ستاند تللو بهانی
داد خوست ولایت صبری او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځایی فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په موخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بنډار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشي کو نشي مینا کې تیګه زړه وبشي چیوانه چوپه می پزړه شي پلیار اتم دس کر نو شي مود جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست د مرکز او ځینو نورو سیمونه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
دی عمر نه ژړکای خوی ژړکای نه کوي مړې، میپل کې چې د شنو بانګو لوګای نه کوي مړې، واده ته اتڼ زده کا پاتې خو ته آیاتونه، واده ته اتڼ زده کا پاتې خو ته آیاتونه، د چا سره چې مړې او ژوندای نه کوي مړې، هغه داسې ټپې کوي چې خاص دې پکې غواړي ریحانه چې په دې وخت کې غرزای نه کوي مړې.
د صبری سیمه چې په خوال جګړو ډیره زیانمنه وه، نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله له پیښیدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل،
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې موږ غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو، ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زموږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خوادیو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بندرونه کوي.
د خوست په خلبیسات بازار کې مو د مشاعرې راپور اوریده. په خوست کې سری شو. په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیماً زموږ له ژوند سره ارتباط لري، او د شاغلی صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره دا یو ښه ځانګړنې ده چې دا ګډوله د دواړو برخو، هم علمي پیژندنه موجوده ده او هم یا ورځنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځانونه ورباندې پوهېږو او څه ګټه راته لري. مثلا خوب دی، تعریف د خوب شی دی، د خوب تعریف مو وکړو، بیا څه ډول ښه خوب ولرو، څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول له منځه وړلی شو، یا مثلا عادت چی شی دی او بیا څه ډول خپل عادتونه، ښه عادتونه کوم دي، بد کوم دي، عادت څه ډول له منځه وړو، څه ډول ځانونه عادت کوو، یا ذهن څه دی، د ذهن پراختیا، دغه شیان. نو ښه ځانګړنه یې دا ده چې ګډوله ده. او بل انګیزې برخه هم ده. په انګیزې کې یو دغه انګیزې دي چې مثلا موږ ته تشه انګیزه راکوي، درته وایي چې مثلا میلیونر شه، خوشحاله شه، خفه کیږمه، دا وایي خبرې دي کنه، ځکه دلیل نشته، لاره خودل نشته، مهارت زده کول نشته، یوازې هغه وچ نصیحت غوندې ده. خو یو بیا هغه برخه ده چې په هغې کې بیا تا ته مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لاره درښودل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه درښودل کیږي او عملا درته مثال ښودل کیږي چې دغه کار بل چا څه ډول کړی. روپانه په واقعیتونو ولاړه ده، په علم ولاړه ده، علم دی. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزې خبره کیږي، مثلا د غربت سره، له نورو شیانو سره مبارزې درته توصیه کیږي، انګیزه درکول کیږي، نو په همدې کتاب کې داسې څه هم شته چې دا ادعا شوې ده او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلایل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څه ډول، نور خلک تر یو موقع پر رسیدلي، تر یو ځای رسیدلي دي، له کومو ستونزو را تېر شوي دي، د هغوی له تجربو موږ زده کولی شو. دا بیا که انګیزه درکول کیږي نو تر شا یې داسې هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بېلابېلو موضوعاتو، مثلا په شعور او لاشعور، په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لاسرسی لرو، هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکوو چې په سمندر کې د یخ ټوټې هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور دی، او دغه ډېره برخه یې لاشعور دی. نو هغه ایډ هغه کوم غرایز چې دي چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سرکوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دي چې بیا ټول عمر د ده په شخصیت کې د تاثیر لري او د ده په کړنو کې څرک لګیږي، له هغې خلاصون نشته. نو ارواپوهنه کې دا بحثونه هم شته. مثلا په تیر تر ډېره موږ خلک تیر چې وي خپل هغه یوازې غم، غمجنې خاطرې داسې څه یې په یاد وي چې غمجنوي، داسې څه ځان ته را یادوي چې غمجنوي، خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطي مې کړې ده څه ډول اوس له غې ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول له تیر ژوند څخه استفاده او په لشور هم باز شته، او بعضې اروایي ګډوډۍ مثلا وسواس، خفګان، سادیزم، نرسیسیزم، مثلا بعضې کسان وي چې هغه په نورو له ظلم کولو خوند اخلي او دا یوه اروایي ستونزه ده. یا مثلا ډېر زیان غرور او تکبر بعضې کسان لري، خو ځان ډېره مینه لري او نور څوک ورته ښه نه ښکاري، لار چې ځوان ځان لوړ بولي، دا هم اروایي ستونزه ده او حل لارې شته. او تر ډېره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي یو، مثلا اضطراب لرو، نو د دې په لاملونو او حل لارو هم بحثونه شته، څه ډول یې له منځه وړلی شو یا څه ډول کولی شو چې پرې اخته شو. په عادت باندې بحثونه شته، او غوسه چې زموږ ډېر کارونه غوسه راخرابوي، زموږ ژوند یې راتریخ کړی دی، نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته. همدارنګه شخصیت، د شخصیت تعریف او د بېلابېلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی، مثلا د فرویډ، ګوستاو یونګ، کریچمر، اریک فروم، بعضې نور کسان، د خوب په اړه، د فکر په اړه بحثونه شته، مثبت او منفي فکر څه ته وایي، په دغه شیان. همدارنګه خوشحالي څه شی ده، ځکه هم تر ډېره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې میلیونر شم، زه چې ښې پیسې ولرم، زه به خوشحاله یم، خو چې هغې حالت ته ورسیږي بیا هم خوشحالي نه لري، ځکه فکر کوي چې والا نور هم ډېر وایي، ټوله ورځ سرګردانه. نو خوشحالي یو چل زده کول غواړي، دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري، زموږ ژوند په همدې شیانو ولاړ دی او پرته له دې زموږ اړتیا نه پوره کیږي، خو خوشحالي بیا لږ تر بېله ده، دا خپل چل زده کول هم غواړي. مثلا ته کولای شي چې پیسې ونه لرې یا هغه لومړني ضرورتونه دې پوره وي، یو کتاب واخلي، څو ورځې ځان خوشحاله پرې وساتې، پرې عادت شي، مثلا له موسیقي چار چا ورته لاسرسی دی، خوند اخیستلی شي، داسې بېلابېلې لارې دي هغه چل زده کول غواړي. نو په دغو باندې هم بحثونه شته. همدارنګه د خپل مسؤلیت په اړه بېلابېلې خبرې دي، اروایي ارامي څه شی ده، مثلا لکه وړاندې مې یادونه وکړه، بعضې روپانیزې مشاورې هم شته دلته، مشورې دي چې بېلابېلو برخو کې دي، او ځینې وړې جملې راوړل شوي دي، وړې جملې بعضې انګیز شوي، لږ څه لکه یادونه مو کړه وایي غوندې وي، خو بعضې ډېرې ګټورې وي، ځکه ځینې جملې بیخي د یو چا د ژوند نچوړ وي یا د ژوند دغه تجربې وي چې لاغو هم ډېرې ښې استفادې کولی شو. او وروستۍ برخه کې بیا لس اروپوهنیز حکایتونه داسې چې مثلا له اروپوهنې سره تړاو لري، داسې حکایتونه راوړل شوي دي، او دا هم موږ فکر کولو ته امرابولي، مثلا له کومې زاویې ورته ګورو، او هم هغه ادبي او هنري خوند چې په یو اثر کې وي هغه هم ورکې موجود دی، او دا هم ډېره ښه ځانګړنه ده د دغه کتاب. نو په ټوله کې دغه کتاب د اروپوهنې د محصلینو لپاره، او همدارنګه لکه له نوم چې ښکاري د ټولو لپاره، ډېر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوک ورباندې پوهیږي او د هر چا لپاره دی.
له طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره پاړی خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډ کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې بخیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اورو.
کرولا موټر راغې، فکر مې کوو چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي، ځکه موږ دیارلس کسانو. خو داسې چیرته وه؟ عجیبه ده، بیخي ډېر عجیبه ده. څلور کسان یې ډاله کې وته یې په وروستي سیټ کې کینول. زما زړه تنګېده، ښه وه پیسې راسره ډېرې وي. یو پنډ تومن مې ورکړل، ځکه یې په مخکې سیټ کې یوازې کینولم. څو ساعته ووتل، د موټر د سرعت ستن په دې خرابه لار کې هم له 150 ښکته نه شوه. ماښام تیاره په راخورېدو وه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرېد. د کور درې واړه خونې له غواګانو ډکې وې. موږ باید شپه همدلته تېره کړو. د غواوو تر څنګ مو ځایونه جوړ کړل. شپه تېره شوه. رابلد ویل سبا بل ګیم لرو. ګیم به مو له یو ځایه بل ځای ته تک ته ویلو. سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ. موږ وږي وو، ښه خوند یې وکړ. له غرمې وروسته یې بیا هماغسې موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخ یې پوښلی و. او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو، څو ورځې نور هم تم شو. را سره مل را بلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه، څو کسان له وسلو سره راغلل. له خبرو یې وهل زیات کول، له جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې، خو په هغې چیرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړې او یو یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. رابلدان نه و، پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی و، بدنونه مو ټول ټپي ټپي و. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول، نور طاقت راکې نه و. مجبور و ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست، خپله آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. له ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو: لالا، خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده. قرضدار یې به هره ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه. سورګل دکاندار ته مو 20,000 افغانۍ ورکړې او 30,000 یې پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وې، مور لامین ماما څخه واخیستې. خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله. وی ویل: مبارک مو شه، سهار مو خپل وطن ته ستنوو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.
بد زلف کمر بند کم یا بچی دیکھنا پڑی نسر خالنا
گھر سنی دے
روا روا سنی روا